ولادیمیر پوتین سره د اوکراین منځنی ختیز انرژي مصنوعي ځیرکتیا د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پېښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل سوی دی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د خبر له مخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې د یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. تغرس هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زیلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له 6مې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ټرمپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کی ګډون وکړي. له دې سره زیلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیز قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي. خو د غواني خزې د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. دا میرمن زیاته وی چې کله یې میړه بهر هیواته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي. خوسی اغشمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکل څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زمونږ اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ اغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو فرض کړئ اغه مرمن سره ستاسو حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د زینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړې. قدرمن اوریدونکو واده کول دیار انسان قانونی او شرعی حق دی. دینی آلمان دو جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کیږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوه هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغانې ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي، خو دغه افغانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خو داسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دلیدلی دي چې طلاق یې واخستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوایی میره بدین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگر کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل د اولاد په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی یو میاشت دوبلې کسره اوسی یا دوی میاشت الته اوسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي، داسې کارت کولای نشي. مجبور خوشی دي کړنو روزی رسان یو ولاده داسې څوک دی نه وی چې د ما خواندې پیسې راکې د روزی رسان چې دایم نه وی روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکي د مسولیت پیسو نه چې سړی مسؤلیت پنا پیسې دي ورکوي مسؤلیت بدی. یو ولک وایي ناس و پلار شکایت کړی و د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضي ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره د بد رفتار کې وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم، آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی خیول تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی، نوم ورباندې خراب پیښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل که ما حقم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول خو نه کو، اوس د ما نه چا نه ګیله کا، د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سره وخت تیر نه کو. خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي، هغه اولادم تربیه تنها په مورم نه ده، هغه یو نارینه دی. افغانان د به یوه خبرم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي مورم په مور واچوي.
د دې میرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي. وایي چې میړه یې په بهر کې بله ښځه کړې، کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرېښي دي.
د مونږ خپله همسایګان دي چې میړونه یې په سعودي کې دي، په دې چې وایي سعودي خو چا ته قبولي نه ورکوي، نو ښځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي. څو چې بیرته راځي او ماشومان غټېږي، بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، له خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خي وایو کنه، دا خځه د دې حق نه لري، نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسی چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي، خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته خزای ته باید پاتې سکور کې ماشومان وساتي. بعد بختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص افغانستان اوس وختو کې خارج تتلې دي او د غرب لنړی سره اوس بلد سوی دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې میرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له میرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
ریښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه، او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي، ځکه بیچارهګه ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله خزل لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې به ته خزه راځي. ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په خزه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړل بل خزه یې وکړله، مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، دای ته بدبختی ده، بد تالی دي، او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي سي وی تا مخون لاړه بل خزه وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص سوي، ته خوخوي، ته بدوي. یو رواني فشار ده په خزه باندې، خصوصا هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي سي ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل بيته د خزه باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د خزه ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي، له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي، په دې اکله وایي:
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده. که هر څوکي، که هغه زه اوسمه، که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچی ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سي ماحول په هغه سي جامعه کې راغتیږي. ډېر نادرسته کار دی. اوله مېرمنه هغه تاسو سره د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې، دا به د یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې دا خبره کوم. ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سخت تاسو سره هغه اوله مېرمنه تیرې کړي، هغه شپې ورځې تاسو سره سخت تیرې کړي او بیا تر راځي بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې دغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغه سره ډیر غزلم وکړ، ډیر زیاتای ور سره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې اوراز به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي، هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي، هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي. فزیکي برخه، هغې سره فزیکل موجودیت، د هغه هغه وو سدي خوند ورسره په مالی برخه یعنی که هغه خوند خپل میرمنه حمایت کی کچری او خوند خپل میرمنه د مالی له لحاظه حمایت کړي نو دا ډیر خط اثر لري په میرمنه باندې او د کورنۍ استحکام منستر ازي جنسی له لحاظه بل باید حمایت کی کچری او میرمن د غسلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خوند له طرفه تر لاسنه کی نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منست نه راځي هیڅ وخت یو میرمن نشي کولای خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کیږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشې کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دي دوستوختر کیږي بل هرڅ چیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پیدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومره خزر په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیستل چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمن چې لاغي نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسول شي
اغلی شمه وايي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لري والی د دې لامل بولی چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځې بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه داسې ویلې دي کچیر تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي خیبل میړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل وسو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هيا خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې اینه کار صفه کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړي ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمن هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلای او په تیر بیا چې خپل خځې افغانستان کې لګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکلا وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولایي خې دی هغه شرط نه پاس کېده او د اغه نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شوق کیږي تاسو شوقونه خپل پوره کوي ودونه وکړي نه ال د الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فإن خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وویریږي په ځړکه او تاسو دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای به یوا
بخاره ویلی په صراحت سره واجب تاسو ته ومر منه کافی ده. آیا اوس وخت کې ودسه ولی یا اوس تو وخت کې ودسه کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دوړو مرمنو یا درې وړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسي؟ په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هیڅ صورت زه دا مطلق را دوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابیده، دا امکان نه لري. دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلوم مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې تکله دلته راغله، دلته یو موټرګی دی پیدا کوي، یو لوک موټرګی دی پیدا کړو، په جیب کې $10 کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ او ساسي په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دبرو پکې پیدا کړي، نو بیا نور تلاش کوي، خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نور واپس کېدای ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، د یو غیر اسلامي عمل له چدوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغه مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو لسترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي؟
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رضالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس به د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په څیر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولي، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګنو ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل له
دا چې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ضرورت لري، مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاد کړه، خو بیا هم کوروکانه کې دغه مېرمنې په سره کوم وضعیت کې دي؟
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي. ډېرې مېرمنو دسې، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو د غیر لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده. په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوه میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغسې نارینهو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه ردې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زه تاسو سره لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو، دا نور ته درس دی. او دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو، دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناستي، او خپل خر باندې ناستي، نه راکته کیږي، او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزا واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به یو دومره وایم چې دغه ستونزا د نظام خو وس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښتې دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږه دا هم یو عبادت ته چې خپل حق وغواړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو د لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایت مړونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ورنکړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندې سلامت
اوسئ سلامت او بایزه ته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شميره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنوسیدون کې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري ا د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري د دونو قرباني نکو لخویند مهیله راځي چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خپ جرأت سره وغوړي هغه په شریعت وی هغه په محکمه وی هغه په هر شي وی واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي
میراث حق د ما خپل مور میده اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي ګناه نه ده ثواب لري توان او جلی د خپل فقط در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی
درن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن لمون سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مو وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګری او خې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار دارین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي کوم مال چې پاتې کیږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث یګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي، په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلی دي. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اېده که کم قرضداریانی وسی ده چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به که وصیت کړی، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې که چیرته وصیت کړی چې د بال مال مرګ نه زما دغه ملک نه یا زما دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي. بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسېده د میرمن ده، د اولادونه دي، د لورګانې دي چې هغو ته ذوالفروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذوالفروضو باندې تقسیمیږي، بال ذوالفروض نه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي. یو باقیمانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي، ځکه هغه زوی عصبه کیږي، هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چا نه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. اېده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله داده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خور وي، که د مور وي، که د هر چا چې اوسي، که د بل ورور اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به که به برکت کړي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي. چې څوک څنګه هم د خلاق پخلی
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې خځینه زر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضریږي محکمې ته لاړ سي څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کیږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره خزینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا نا ترس خلکی دی استفاده که او دی خپل دی خویند و میند و حکون زور خوری او نیور که خود زمانه زرداده چه محکمه تا تک هیچ نوا شرم ده محکمه دی حق دی اخیستل و زایده محکمه شرعی نصوص و کراغل ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده
تاسو دی خپل خبر پا پایل که ویل چه کلا یو چوک مرکی نو پا پایل که دی دل میراست خواه دی ده قرزون اخلاصی د دې کفن سو خیرات او دغه مسائل سول کچيري د سي او چاته میراث پات سي چې هغه څوک مرسوي دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویلې سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مرز قرض پات سي او د سي چاته پات سي چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لره وای مين زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چیرته څوک وفات کیږي او هغه دیندار ووسی نو اول مکلفیت داده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قم ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چیرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کې دي ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې اکله باندې مغواړی تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسهاو ښیګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه پر موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خرابه ده یو ځمکه وبلري یو ځمکه وبنلري نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکی چې د وارثین دي اغوی د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هغه عمر وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړه پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړه تر منځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلی او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دې چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جی پابنو جار کبم برت درزم کچی جی پابنو جار کبم برت درزم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تو يوم برته درځم پلپو لپو اوشکي تو يوم برته درځم او سوالګريم جوابونه هېروم برته درځم ترگریوان در رسیج من گل بمی اسمان ترگریوان در رسیج تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نا حیراوام برت درزم it سجی بس وسی تمینی وزرونا شمخی تجی بس وسی تمینی وزرونا پر سر باندی اورونا چلاوام گرت درزم پر سر باندی اورونا چلاوام گرت درزم سوال گریم جوابونا میرام گرت درزم سباون میتال ریزلیرنا کیچی ترک د سباون میتال ریزلیرنا خوبونا پلی مو کی زنگوم برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگوم برت درزم سوال کریم جوابنا هرم سرکشی د مرگ لیر سلامتی تمینی سرکشی د مرگ لیر سلامتی پغاڑ کی دارون نچوم برت درزم